دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې دولس په کابل کې یولس نیمې بجې دي. په دې خبري ساعت کې موږ په امیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په دې ګړۍ کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ مذاکرات د څه وخت لپاره ځنډیدلي. له کلا سیف الله سره نږدې ټرافیکي پیښه کې دیارلس کسان مړه شوي او سرکاري نتیجې ښایي چې د برگزټ پلوه برطانوي پارټي کنزرویټیو ګوند انتخاباتو کې بریا ته نږدې ده. تفصیل: د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو لسم پړاو وځنډید. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگا په ټویټر په بیان کې د ځنډ وجه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او مشرتابه ترمنځ سلام مشوره خودلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینم په ټویټر په خبرو اترو کې د ځنډ خبره تایید کړې خو وجه نه ده خودلې. نوموړي البته دا ویلي چې دواړه لوري به د څو ورځو وقفه اخلي او پس له هغې به خبرې اترې جاري وساتي. خلیلزاد لیکلی چې د بګرام د برید پاړې خپل غوسه طالبانو ته څرګنده کړي. تر اوسه دواړو لوریو نه دی ویلي چې خبرې اترې به بیا کله پیلېږي. د بلوچستان د مسلم باغ په کان ماترزی کې د ډاټسن او سپرلو بس ټکر شوې دی چې پکې لږ تر لږه دیارلس کسان مړه شوي. چارواکي وایي پېښه نن سهار شاوخوا پنځه بجې شوې. د کلا سیف الله انتظامی مشر عتیق الرحمان شاهوانی مشال ریډیو تویل په ډاټسن کې پټرول و چې د ټکر له وجې اور واخیست. دی وایي زیاتره کسان سوي دي نو ځکه یې د ډي این اې معاینې له لارې پېژندګلوي کوي. د لویس واک یو افسر محمد هاشم په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر له شپاړسمې څخه د پولیو ضد پنځه ورځنی کمپین پیلېږي. په هغه هیواد کې روان کال اته نوي ماشومان ګزڼډ وهلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط بیگا مشال ریډیو تویل په نوو ناروغه شو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پښتونخوا دي.
پورتونخوا کې ټوټل کیسونه دی غدوه ویا دي اوس تا وخت او د ملک په سطح باندې کیسونه په کم سل دي. د کمپینونو خواله یا خرابواله چې دغه نتیجه چې دغه کال پس راوځي نو مونږ په دې صبح کې د اګست د کمپین نه پس دی خو بل کمپین نه دی شوی.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپینونه تر هغې وروسته له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول چې په اپریل کې د پېښور په ماشوخیلو کې د واکسینو ضد د دروغو پروپاګنډا وشوه. د دسمبر په اتمه د پاکستان وزیر اعظم د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته امر وکړ چې د ګل له ورځې څخه د پیلېدونکي کمپینونو مشري د خپله وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي حکومت لا هم په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو په لړ کې قانون سازی نه ده کړې. په پېښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټریشن مسله لا هم نه ده هواره شوې.
د رجسٹریشن عمل شروع شوی نه دی ولی دغه چاغې لپاره د قانون سازه ضرورت دی. هغه لپاره د طریقې کار وضع کولو ضرورت دی. هغه لپاره د دفاتر د قیام ضرورت دی. هغه لپاره د عملې د تربیت ضرورت دی او حکومت تر اوسه پدې کې یو کار هم نه دی کړی.
خو وفاقي حکومت دریز لري چې ډېر زر زو په دې اړه قانون سازي وکړي. د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې له مخې په ټول هیواد کې له وفاق سره د ټولو مدرسو د رجسټر کولو خبره شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې شپږ زره مدرسې له وفاق المدارس سره کار کوي. د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت په پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې د اخوډه په پیښه کې ککړ شپږ څلوېښت وکیلان د پښتنو لپاره جیل ته ولېږل. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز خبر ورکړی چې د شورو په ورځ په لاهور کې وکیلانو د لاهور په روغتون کې په ډاکټرانو تشدد وکړ او وروسته د مظاهرې پر مهال له پولیسو سره نښتې هم وشوې. په هسپتال کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ جګړه کې درې ناروغان هم مړه شوي دي. وکیلانو د زیارت په ورځ هړتال کړی او وایي تر هغې به له حکومت سره مذاکرات نه کوي تر څو چې نیول شوي ملګري خوشي شوي نه وي. افغان ولسمشر اشرف غنی جرمن ژبپوه سیباستین هاین ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نشان ورکړ. د ولسمشر دفتر بیگا په یو بیان کې ویل چې ډاکټر هاین ته دا نشان پرون د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د کړو سیړنو او خدمتونو د ستاینې لپاره ورکړی دی. د جرمني د بون پوهنتون استاد سیباستین هاین چې پر ځان یې زمری خان نومیخې په پښتو ژبه رواني خبرې کوي او شاوخوا ته کاله مخکې ورسره مشال ریډیو د ژبپوهنې په اړه په اونیزه خپرونه کې مرکه هم کړی وی. د امریکا سینیټ پرون په یو خوله د یو پریکړه لیک په منځوره شاوخوا یو پیړه مخکې د عثمانیا خلافت په وخت د ارمینانو ډلې ز وژنه د ټول وژنې په نوم پیژنده. د ارمینیا وزیر اعظم د اقدام د انصاف او رښتیا بری بللې دی. دا قرارداد د ډیموکرات ګوند سینیټر باب منندس ورکړ چې وړاندې کړ چې له 1915 څخه تر 1923 پورې د ترکیې په عثمانیا امپراتورۍ کې د شاوخوا 1500 ارمینیانو وژنه پر رسمیت پیژني. تر رایې اچونې وروسته باب منندس ویل سینیټ بالاخره د ارمینانو د ټول وژنې پریکړه لیک په منظورولو تاریخ تصدیق کړ. له 1915 څخه تر 1923 پورې چې څه پېښ شول په پوره باور ټول وژنه وه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام په ټویټر ولیکل چې د ټولې نړۍ د ارمینانو له لورې له سینیټ ته د پریکړه لیک هرکلی کوي. د ترکیې د ولسمشر یوایان فخرالدین التون د دواړو قراردادونو منظوري غیر ذمہ‌دارانه او غیر عاقلانه اقدامات بللي. د دسمبر 14 رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس برگزټ پلوه کنزرویټیو پارټي اکثریت ترلاسه کوله تو نيستې شوه. د وزیر اعظم بوریس جانسن ته لروپای ټولنې څخه وتلو ته لار هواره کړي. د نوموړي ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا هاوس اف کامنس په 650 سیټونو کې 326 سلويک چوکې ګټلې دي. بوریس جانسن چې د برگزټ حمایتي دیش منې کړي چې په پارلیمان کې اکثریت ترلاسه کولو پس په جنوري 1.5 مهلت پورې برتانیا لروپای ټولنې څخه باسي. بلخوا لیبر ګوند په انتخاباتو کې 202 سیټونه ترلاسه کړي. دغه ګوند د اروپای ټولنې څخه د وتلو مخکې د پروسې په شرایطو د بیا خبرو اترو پلوي دي. سکاټش نېشنل پارټي 46 خو لیبرل ډیموکراتس 9 چوکې ترلاسه کړي. اروپای سفارتکارانو د کنزرویټیو ګوند بریا هرکلی کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په ټویټر بوریس جانسن ته په بریا مبارکي ویلې ده. د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 215 روپۍ 50 پیسې او 216 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ نوي پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلي رښتاتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 1.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. امریکایي طالب استازي وایي د مشورو په مخه یې د قطر خبرې ځنډولې دي. لکه لاس سیف الله سره نږدې د دوو ګاډو په ټکر کې لکتر لګ 14 کسان وژل شوي. په پاکستان کې د مدرسو ټولنه وفاق المدارس وایي حکومت لا هم مدرسې نه دي ریجستر کړي. د کوارټو سیدونکو په بازارونو کې د کوڅو له تنګوالي شکایت کوي.
انتظامی ته وای اغه زغم نه کوي ډیره پټونه لاړو کمشنر پورې.
دا نګرار چارواکو فعالانو د افغاني دودولو په مخه کمپین پیل کړی.
د افغاني د چلخ د پاره کارو کو ترسو زموږ ملي هویت پر ځای شي.
هر سړی د خپل ځانه شروع کی د خپل جبنه.
دا هندی فلمونو نومیالی ستوری دلیپ کمار د دسمبر پر 19 و 90 کلن شو. د ژوند او کار په اړه مفصل رپورت لرو.
دغا جاتی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
شنن یو تبصرے ہم لرو لمشال راڈیو سرو سے. نومړی موضوع تورزو په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پرون مازیګر وځنډې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگانه وخت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ته ل خپل مشرتابه سره د مشورو کولو په موخه خبرې تر لنډې مودې ځنډوي. د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماښام پر ټویټر لیکلي چې دواړه خواوې به د څو ورځو تر وقفې وروسته خبرو ته دوام ورکړي. خلیلزاد لیکلي چې کله طالب استازو سره پر پرونیو خبرو کې په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو لاړی سره نږدې د طالبانو پر حمله د غصې څرګندونه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر حمله وروسته د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی دی. احمد تکل رپورت لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر مقام پر ټوئیټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. ښاغلي شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یولسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون وویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختلفي هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ راډیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوحې په خبرو کې د ځنډ علت وي، تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
احمد تکل رپورت مو واورید. د امریکا او طالبانو د خبرو ځنډیدو په موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې مې د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې او ورڅخه پوښتنه وکړه چې د دواړو خواوو د خبرو ځنډیدو په اړه تفصیل نه دی ورکړی. آیا د بګرام برید به د ځنډیدو لامل وي او که څنګه؟
زما نظر دا دی که تاسو د شنبه په ورځ چې کله دا خبرې پیل شوې وي د درې میاشتې ځنډ وروسته، نو د امریکایانو لخوا چې کوم یو ډېر مختصر یو بیان شریک شوی و مطبوعاتو سره رسنیو سره، په هغې کې مهمه خبره هم دا وه چې امریکایان غواړي تشدد کم شي چې هغه بیا یو اوربند او بین الافغاني خبرو ته لار سمه کړي. نو په داسې حال کې بله پېښه کېدل، هغه خو امریکایان به دلیل ولري چې کم شیان هغې غواړي چې تشدد کم شي. نو زما خیال دی چې دغه علت خو نه ګڼم د باګرام، لیکن دې په یو ډېر منفي اغېز کړی دی په خبرو باندې. زما خیال دی چې دا اوس د طالبانو لپاره هم یو امتحان دی. نو د دې ځن علت خو هم فقط دغه د باګرام، ځکه چې په خپله باندې زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې دې ته اشاره هم کړې ده.
صحیح. په افغانستان کې طاهر خان صاحب د افغانستان ملي امنیت شورا د باګرام تر حملې وروسته ویلي ول چې د طالبانو دغه سیاسي دفتر مشرانو او د طالبانو هغه مشران چې د جګړې په میدان کې دي، د جګړې په جګړه کې ښکېل دي، د هغوی ترمنځ ژور اختلافات دي.
زما نظر دا ده چې د اختلاف خبره سمه نه ده. د قطر د سیاسي مشرانو او یا د نظامی کمانډانانو یا د طالبانو د مشرانو، لیکن چې زلمی خلیلزاد د باګرام خبره کوي نو او طالبان دا حمله کوي په داسې وخت کې چې خبرې ډېر په یو نازک وخت وي او توقع او هیلي هم دا وي چې دا خبرې پر مخ تللی شي، نو دا به ضرور بیا د خلکو په ذهن کې او دا تاسو چې اشاره کوي دې نه مخکې هم موږ په خپل خواله رسنیو باندې لیدلی دي چې خلکو هم دې ته اشاره کړې ده. نو که دغه رنګې حملې د خبرو پر مهال روانې وي، نو بیا خو به ضرور دا یو سوچ دغه ته به تقویت او دا به مضبوطیږي، پیاوړی کیږي به چې واقعي د طالبانو د سیاسي دفتر او د نظامی کمانډانانو او د مشرانو ترمنځ اختلاف شته. لیکن زه دغه سره اتفاق نه لرم، لیکن دا یا د طالبانو لپاره خو یو چیلنج او ننګونه به وي چې ولې د خبرو پر مهال حملې کیږي او د هغې په بنیاد باندې یو منفي اغېز د خبرو په پروسه باندې کیږي.
دا
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د بلوچستان د مسلم باغ په کان میترزی کې د ډاټسن او د سپرلی بس ټکر شوی دی چې پکې دیارلس کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه نن سهار شوې. د کلا سیف الله انتظامی مشر رتیق الرحمان شاهوانی مشال راډیو ته وویل په ډاټسن کې پیټرول ول چې د ټکر له وجې اور واخیست. ایوب ترین معلومات راکوي.
پیښه نن سهار هغه مهال وسوه کله چې د کوچ څخه په ایراني پیټرولو بار یو ډاټسن پیک اپ د کلاسیفلا په لور روان و چې ناڅاپه د کلاسیفلا له لوري را روان یو کوچ سره ټکر سو. د پیښې وروسته د کوچ څخه مرستندوی کارکوونکي د کلاسیفلا په لور روان سوي دي چې په پیښه کې وزل سوي کسان د شناخت لپاره و کوچ ته راورسوي. بل لور ته د کلاسیفلا ډیپټي کمشنر عتیق الرحمان شاوانی هم د پیښې ځای ته رسیدلی او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. څه ګړل مخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په پیښه کې وزل سوي ټوله کسان د اور له امله سیزل سوي دي. دغه ډول د مسلم باغ د لیویزو رسالدار میجر محمد اشم ویلي دي چې په پیښه کې وزل سوي ښځې او ماشومان هم شامل دي خو تر دم ګړی پورې د دوی شناخت نه دی سوی. هغه زیاته کړه چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې بریښي لکه چې سوارلي موټر د اسلام آباد یا لاهور څخه د کوچ په لور روان و. د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 19مه نیټه د مکران ډیویژن کمشنر طارق زیری د کلات په سیمه کې هم په دغه ډول یوه بله پیښه کې وژل سوی و. کله چې د نوموړي موټر په ایراني پیټرولو بار د یو بل موټر سره ټکر سو وروسته صوبایي حکومت د ایراني پیټرولو پر کاروبار بندیز لګولی و خو دغه بندیز باندې په بشپړه توګه عمل نه دی سوی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
روان کال په پاکستان کې د ګوزړن اتنوي پیښه ثبت شوې دي. په دوی کې زیاتره ماشومان د خیبر پښتونخوا او قبایلو دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې چارواکي وایي د پوهاوي په مخه یو لړ اقدامات کړي دي چې میندې او پلرونه خپلو بچیو ته واکسین ورکړي. ټاکل شوی چې د دسمبر له 14مې څخه په پاکستان کې د ګوزړن مخنیوي کمپین پیل شي. منور شاه معلومات لري.
په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر سلو ته نږدې شوی چې تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې ریپورت شوی دی. په پیښور کې د پولیو د بیړني مرکز صوبایي مشر عبدالباسط د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد کمپاینونو د کموالي او د حکومتونو د بدلېدو له وجې دا شمیر سیوا شوی دی.
پښتونخوا کې کم ټوټل کیسونه دی غدوه وي دي اوس تا وخت او د ملک په سطح باندې چې کم دغه دي کیسونه دي هغه ټوټل دوه کم سل دي. د کمپینونو خوالی یا خرابوالی چې دغه نتیجه چې دغه کال پس راوځي. نو تاسو که وګورئ دا 2019 چې دی نو په دې کې یو خو زمونږ په دې صوبه کې د اگست د کمپین نه پس دی خو بل کمپین نه دی شوی. دا د اگست نه پس د قومي لیول لومړنی کمپین دی. بیا چې د دې نه مخکې چې کوم کمپینونه شوي هم دي په 18 کې تاسو ته به یادي چې 2018 زموږ په ملک کې د ترانزیشن کال او حکومتونه بدل شو پرله پسې یو بل پسې.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د ویکسینو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اکرم شاه وایي چې سږکال په اپریل میاشت کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال په پیښور کې د دروغو پروپیګنډې هم د دې رنځ مخنیوي ته زیان رسولې دي.
کومکه صورتحال دا دی چې کتا سوبورې نو تر 2017-2018 کې الحمدلله دا پروګرام انتهایی حد پورې زمونږ په قابو کې راغلی. خو کله چې په دې کال کې په اپریل کې کتا سوتیا چې یو کمپین په پیښور کې شو چې په زرګونو ماشومان آلمو 66,000 ماشومان هغه کې کمپلینټ سره راغلي او شراغې ته کې نه ریاکشن شوی. آل دو چاہی کے حقیقت پر گنو خبر حال لگی جو کم آغا کمیونٹی امپیکٹ ہو نو دا اپریل نباد درو سپورے لکه زمونږ یو درې کمپینز داسې دي چې هغه په سیمي پروینس کې شوې دي. زمونږ کیس ریسپانس شوې دي. نو کوم یو انداز کې وای نو د اپریل نه بعد چې کوم دی په پاکستان کې د پولیو کمپین هغه کامیاب سره نه دی شوی کوم چې د دې واقعې نه وړاندې کېدل.
خو عبدالباسط وای چې دا ټول ستونزې په پام کې نیولې او تمه ده چې په پولیو به قابو وموندل شي.
زمونږ خو اول ولس چې وو د هغې په ذهن کې لکه مطلب د پوهې کمی و. نو داغه د پاره مونږه کله نه چې زړه غلې مده تیرو درې میاشتو داغه نه مخکې ملکه مطلب کوششونه روان چې مونږه خلکو ته ورسو داسې په چې کم تعلیمي ادارې د پاره کې اډوکسي وکړو. نو مونږه الحمدلله غړې کامیاب سره هغه وشو. دې سره سره مونږه کوشش وکړو چې سټیج تھیټر زکو بیا چې کم مونږه علماء کرام دي داغه په ذریعہ مونږ کوشش وکړو چې د خلکو ته ورسوو. الحمدلله غیم مونږ سری سونه چې جید علماء کرام دي د پاکستان ټول زمونږ د پولیو پروګرام په حق کې چې دینو خپل فتاوام ورکړي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 8 نیټه د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلی لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکي کمپاین مشري دی په خپل وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د مدرسو یو ټولنه وفاق المدارس وایي حکومت لا هم په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټرولو عمل نه دی پیل کړی. په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 6000 مدرسې د وفاق المدارس برخه دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دا موضوع یې په پام کې ده او ژر به د مدرسو د رجسټرولو په اړه قانون جوړ کړي. فرخوند اسد تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د راجستریشن مسله لا هم نه ده هواره شوې. مولانا حسین احمد وایي د سپیشل برانچ او نورو امنیتی ادارو کسان دینی مدرسو ته ځي او د دوی نه د راجستریشن پختنه کوي چې دغه عمل په صوبه کې د دوی لپاره یو مشکل جوړ کړی دی. نوموړی وایي
د راجستریشن عمل شروع شوی نه دی، ولی ځکه چې هغه لپاره د قانون تازه ضرورت دی، هغه لپاره د طریقې کار وضع کولو ضرورت دی، هغه د پاره د دفاتر د قیام ضرورت دی، هغه د پاره د عملی د تربیت ضرورت دی، او حکومت تر اوسه په دې کې یو کار هم نه دی کړی. زمونږ وزارت صنعت او حرفت سره رجسٹریشن باندې پابندی ده او وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت سره زمونږ رجسٹریشن کیږي نه، دا یو مشکل دی او دا د حکومت د طرف نه دی.
مولانا حسین احمد تاهم وایي د دوی له وسامات او وفاقي حکومت د تعلیم وزارت سره د روان کال د مئی پر شپږمه نیټه شوې ده. نو اوس که دوی دا قانون سازي د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا کوي او که د وفاق لخوا، دوی ته یې په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جمعیت العلماء اسلام فیکون د صوبایي اسمبلۍ غړي مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت د مدرسو د رجسټریشن عمل کې کوم بدلونونه راولي نو دوی به یې مخالفت کوي.
حکومت باید د شبي لوزنامې لاندې خپلې ژمنې سرته ورسوي. وفاق المدارس یوه لویه اداره ده او په لکونو زده کوونکي لري. موږ د خپلو زده کوونکو ټولې خرچې په خپله کوو. حکومت زموږ سره مرسته نه کوي، نو د وفاق المدارس د خوا خلاف به د مدرسو په اړه هیڅ یو قانون نه قبلوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت د مذهبي چارو د کمیټې غړی محمد بشیر خان وایي دې مسلې ته د حکومت پام دی او ډېر زر به په دې اړه قانون سازي وشي.
دا خبره به کېده چې دلته کې دهشتګردي هغې د وجې نه تېرو حکومتونو چې کوم دغه کړي دي نو هغه خو په خپل ځای باندې د غندنې دي. د هغې نه وروسته چې کومه اوس زمونږ د حکومت پالیسي ده نو هغه دا ده چې دغه مدرسې چې دي طریقه باندې دغه طلبا ته سهولتونه ورکړی شي. ټیک ده چې په هغې باندې لا تر اوسه پورې دغه نه دی شوی، دا زمونږ قانون سازي نه شوی. انشاءالله په دې باندې به قانون سازي اوس زمونږ شروع کېږي. انشاءالله په صوبایي حکومت به هم کوي او ورسره به زمونږ قومي حکومت هم دغسې کوي انشاءالله.
د وفاق المدارس سره په خیبر پختونخوا کې 6000 دینی مدرسې رجسټر دي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر مخه با په ټول هیواد کې وفاقي مدرسې راجستر کولای شي او دغه باید یو نظام لاندې راوستلی شي، خو په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجستر کولو په اړه لا هم قانون سازي او طریقې کار نه دی جوړ کړل شوی.
فرغندی اسد د رپورت مورید په سواد کې وکیلانو پر روند خپل ملګری فیروز شاه د وژنې ضد مظاهره وکړه. د سواد قومي جرګه وایي سرکار دې د نوموړي وژون کې ونیسي. فیروز شاه د مسلم لیگ نون غړی سیاستوال هم و چې د دسمبر پر 11 ماښام مهال وسلوالو وواژه. تحریک طالبان پاکستان د نوموړي د وژنې ذمواري منل ده. منور شاه تفصیل راکوي.
د فیروز شاه ایډوکیټ د وژنې خلاف پرون په سواد کې د وکیلانو اتحادیو له عدالتونو بایکاټ کړی و او د سواد قومي جرګې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د یادې جرګې ویاند احمد شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا ډول پیښې کېدل د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي.
چې دا غو په دې معاشره کې یو ډېر ښه پازیټیو رول دی او د امن لپاره هغه خپلې هلې ځلې کوي. نو دغه کسانو نښه کول د ولس ته یا د کوم لا انفورسمنت ایجنسی ته دا ښیي چې موږ اوس هم په دې ځای کې موجود یو او څه چې غواړو نو هغه کاروانې کولی شو. نو زما خیال دی کوم مقصد هم دا ده چې په ولس کې او په دې خاوره باندې نور هغه جرح خورول دي. کم د لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا کم آرمی یا پولیس دی یا نور کم ادارې دي چې هغه زر تر زره د دې چې کم دغه دي قاتلان دي
فیروز شاہ د مسلم لیگ نواز گوند ځای مشر وو چې په تیرو انتخاباتو کې یې د قومي اسمبلی د امیدوار په حیث هم برخه اخیستې وه. د فیروز شاہ د وجنې وړاندې د هغه د کورنۍ دوه نور مشران هم د هدفي وجنې ښکار شوي دي. د نوموړي ملګری او د سوات قومي جرګې یو مشر زاهد خان وایي
دلته کې د ایکسپریس نوم وې په نوم باندې یو سړک راځي چې د دې خلکو مطالبې دا دي چې دا د سوات د سیند په غاړه لاړ او بیا هغه قوتونه غواړي چې دا زمونږ د استعمال لپاره د کلو او د پټو په باغونو په منځ کې لاړ شي او نو هغه شراب دي چې رسونه وستي دي چې یاجنه کړي نو هغه خلک نه غواړي چې دا خلک منظم کول ولا را پاسي او د خپل حق تاسو کې.
په ملکان ډیویژن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د سوات قومي جرګې یو مهم غړی خورشید کاکا جوای په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه راځي خو پر ضد یې کاروایی نه کیږي.
په ظاهر خو دلته امن ښکاریږي لیکن د څه وخت نه د سوات او د بونیر په منځ کې یو ډیر لوی غر ولاړ دی علم متوي په دې علم کې معنا په تواتر باندې دا خبرونه دي چې دلته مسلح خلک دي. دلته د سوات په بعضو غرونو کې مثال داسې اطلاعات خواره شي چې په فلاني علاقه کې په اوچار کې یا په دې کې یا په دې کې دا دغه دلته شته وجود شته. موږ ډېر په دې باندې په تشویش کې یو. دا زموږ لپاره انتهایی د غم خبره ده، د تشویش خبره ده او موږ دا ګڼو چې د خلکو د سر د مال د عزت د دې د ساتنې د دې د پالنې ذمواري د ریاست ته.
د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې وخت په وخت هدفي وجن کیږي چې زیاتره یې په شمالي وزیرستان کې شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په امنیتي ادارو تور پورې کوي چې دوی یو ځل بیا وسلوال طالبان راپورته کوي خو امنیتي ادارې دا تورونه ردوي او په وار وار یې ویلي چې د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره یې یو شمېر اقدامات کړي او اوس هم د بدامنۍ د هر ډول پیښو د مخنیوي لپاره په هلو ځلو بوخت دي.
د منور شاه رپورټ مو اوریده. له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د کراچۍ د پولیسو پر پخوانی افسر راونوار د امریکا بندیزونو ته کتنه کړې وای نو موړې له پخوا راځي د جالي پولیس مقابلو یا انخطو لپاره پیژندل کېده. ورسپانه وای امریکا پر نو موړې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو پر سر بندیزونه ولګول خو د حیرانتیا خبره ده چې هغه په پاکستان کې په اسانۍ ګرځي او پوره سہولتونه لري. نور له فرخوندې اساده
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د کراچۍ د پولیسو یو پخوانی افسر راو انوار چې تر 200 پورې جالي پولیس مقابلې کړې دي او تر 400 پورې کسان پکې وژل شوي دي. اوس ته راو انوار نوم یو ځل بیا په نړیوالو مطبوعاتو کې له هغې وروسته راغی چې کله د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت امریکایي حکومت پر هغه بندیزونه ولګول. دا اعلان د دسمبر پر 10 د امریکا د خزانې وزارت وکړ. د راو انوار خلاف د هغې وروسته مقدمه دره شوه چې کله تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستاني ځوان نقیب ګلام مسعود د وجنې خبر خپور شو خلکو د انوار خلاف مظاهره پیل کړې. ډان ورسپانه لیکي کچېرې د امریکایي حکومت دغه بندیزونه ملګري ملتونه هم تایید کړي نو د پاکستان حکومت په د راو انوار ټولې اساسي کنګل کوي. ډان لیکي په پاکستان کې راو انوار آزاد ګرځي او په تګ راتګ کې پوره سہولتونه لري. د هغه کور په سب جیل کې بدل شوی دی او پر هغه داسې سنور بندیزونه هم نه دي لګول شوي. د ورسپانې په خبره د دې باوجود چې هغه په یوه ډېره مهمه مقدمه کې ککړ دی او خلکو پر خلاف د وزیرستان نه تر کراچۍ پورې مظاهره هم کړې دي خو تر اوسه د پاکستان حکومت پر هغه کوم بندیز نه دی لګولی بلکې هغه ته د خاصو خلکو سہولتونه ورکړل شوي دي. بلخوا دا ډېره د خفګان خبره ده چې د نقیب الله مسعود پلار محمد خان روانه میاش د خپل زوی لپاره د انصاف غوښتلو په لاره کې وفات شو او تر اوسه د نقیب الله مسعود کورنۍ ته انصاف ورنه کړل شو. ورسپانه دا هم لیکي د نقیب مسعود تر پیښو وروسته دا پوښتنې هم راپورته شوې دي چې په پاکستان دا خبره څومره اسانه ده چې یو تن په پولیس مقابله کې ووجل شي او پرې د وسلوالو سره د تړاو تورونه هم ولګول شي او وروسته بیا د وجل شوي تن کورنۍ د انصاف لپاره در په در په عدالتونو او حکومتي ادارو کې ګرځي او په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته څوک څه نه وایي چې یو ژوندی مثال یې راو انوار دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو په نیمایي تر رسیدلی و د خبرونه په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرو اترو لسم پړاو ځنډید. د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگا په ټویټر په بیان کې د ځنډ وجه په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او مشرتابه ترمنځ سلا مشوره ښودلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل چاینم په ټویټر دا خبره تایید کړې خو وجه یې نه ده ښودلې. خو البته دای ویلي چې دواړه لوري به د څو ورځو وقفې پس خبرې اترې جاري وساتي. د بلوچستان په مسلم باغ کې د ډاټسن او بس ترمنځ ټکر کې دیارلس کسان مړ شوي دي. د کلا سیف الله ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته وویل پیښنن سار په تیلو بار د یو ډاټسن او د یو مسافر وړونکي بس ترمنځ شوې ده او پکې سواره کسان د اور له امله مړه شوي دي. چارواکي وایي د مړو شو شناخت لپاره ډي این اے ټیسټ په پکوټه کې کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر په شپاړسمې څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیلېږي. په هغه هېواد کې روان کال 90 ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر مشال ریډیو ته وویل په نوو ناروغه شوو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پختونخوا دي. په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي حکومت لام په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. په پیښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په دې لړ کې عملی اقدام نه دی کړی خو حکومت وایي چې ډېر ژر به په دې اړه قانون سازي وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی جرمن ژپو سباستین هاینا ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نشان ورکړ. د ولسمشر دفتر بیگا په بیان کې ویل چې ډاکټر هاینا ته دا نشان پرون د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د کړو سیړنو او خدمتونو د ستاینې لپاره ورکړي. او د دسمبر 14 رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس د بوریس جانسن بریگزټ پلوه کنزرویټیو پارټي په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. د نوموړي ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا هاوس اف کامنس په 1500 سیټونو کې 325 چوکۍ ګټلې دي.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ویان د وملي حمیرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننې ورځ ورځپانو اداريو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پنجاب صوبې په لاهور خار کې د زړونو په هسپتال د وکیلانو حمله ورسته وفاقي او صوبایي حکومت خو خپل هنګامي غونډې راوبللې. خو د تیر شروع په ورځ د دغه حمله لوجې مریضان د هغوی لواحقین د هسپتال انتظامیه او ډاکټران چې د کوم مشکلاتو نه تیر شوي نو خبره صرف غونډې رابللو او نوټس اخستونه مخې ته تللې ده. ورځپانه لیکي د دوو ملکونو ترمنځ جنگ دوران د دواړو کوشش وي چې یو بل ته زیات نه زیات نقصان ورسوي خو د یو بل هسپتالونه نه په نخه کوي. په لاهور کې وکیلانو چې کم کار وکړو نو ډیره د افسوس وړ پیښه ده. ورسپانه لیکي حکومت د نور وخت ضایع کولو په غیر زر تر زره د هغه ټولو وکیلانو پر ضد عملی ګامونه پورته کړي څوک چې په دې حمله کې ککړ وو. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د دې پیښې له وجې ټوله علاقه میدان جنگ جوړ شوی وو. وکیلان هسپتال ته نقصان رسولو سره سره په ډاکټرانو او عام اولس ګزارونه کول او پولیسو وکیلان منتشر کولو لپاره اوخ کې بیاونکي ګیس استعمالوو. ورسپانه لیکي دری اونۍ وړاندې پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې وه چې له وجې وکیلان په احتجاج وو. د انتظامیه تر مخه د پیښې نه دوه ورځې وړاندې د لاهور پولیسو مشر په دفتر کې د دواړو فریقینو ترمنځ راضینامه هم شوې وه او ډاکټرانو د وکیلانو نه معافي غوښتې وه. خو وکیلانو په ټولنیزو رسنو د ډاکټرانو لخوا د راضینامې وروسته خپره شوې ویډیو په ترڅ کې په هسپتال حمله وکړه. ورسپانه لیکي استخباراتي ادارو لخوا صوبایي حکومت ته ورکړل شوی راپور کې د وکیلانو د صفبند دې په حق له ویلې شوی وو نو بیا ولی جلوس ته د هسپتال مخې ته د تلو اجازه ورکړې شو. بلدا چې انتظامیه د هسپتال امنیت لپاره ولی څه کوټلي انتظامات نه وکړي. د پیخه کې ککړ کسانو سره سره لاهور انتظامیه پر ضد هم ګامونه پورته کول پکار دي ځکه چې د غفلت مظاهره یې کړې ده. ډیلی ټایم ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته پر رسنیو د ځینو بندیزونو لګولو کوشش وکړو خو رسنیو او مدني ټولنو فعالانو لخوا د غبرګون وروسته حکمران ګوند د خپلو سلونه په شاشو خو وسې په ایوی بلې قانون سازي غور شروع کړي چې تر مخه به د مجرمانو او لملکا تختیدلو کسانو انټرویو په نشرولو بندیز وي. ورسپانه لیکي هر ملزم یا مجرم ته په خپل معاملات خبرو کولو حق حاصل دی او داسې هم نه ده چې هر مفرور تن واقعي جرم کړي وي. سیاسي یا نور وجوهات له وجې پرې د دروغ مقدمه هم جوړې دي شي نو په داسې حالاتو کې رسنۍ ورته د خپل دفاع لپاره موقع ورکوي. ورسپانه لیکي په سېنات کې د اپوزیشن زیات شمیرې له وجې دا امکان څرګندېږي چې د رسنیو نه متعلق دا بل به منصور نکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو اداریه کې د افغانستان په اوږدې جګړه کې پر نیمګړتیا او باس کړی دی. خو ورځپاڼه دا هم وایي چې د افغانستان ځوان نسل د خپل هیواد برخلیک بدلولو هڅې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د هند هغې لانجمنې قانوني مسودې ته کتنه کړې چې پر ضد یې په آسام کې خلکو مظاهرې پیل کړې دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکایي حکومت هغه اسناد چې ښایي امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د افغانستان جګړې په اړه خپلو خلکو ته ناسم معلومات ورکړي، کېدی شي د امریکایانو لپاره یوه حیرانوونکې خبره وي خو د افغانانو لپاره کوم نوې خبر نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان پیپرز په نوم دغه اسناد خپاره کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه تل د احتساب کمی ښکار شوی. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکا په جګړه کې تر ټولو غټه نیمګړتیا دا بولی چې په تګلارو کې د افغان وګړو رای نه دي شامل کړل شوی. ورځپاڼه دا انګیرنه هم ستونزمنه بولی چې ګواکې په افغانستان کې د اصلاحاتو او جدیدیت هیڅ امید نشته او ولس یې جمهوریت خوښې نه دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په شان هیواد کې د امریکا یرغل د فیصلې په اړه ډېره کمه پوښتنه شوې چې ولې د هغه جرم سزا د دغه هیواد ولس ته ورکړل شوې چې کړی یې هم نه دی. نه یوازې افغانانو بلکې ډېرو امریکایي کورنو هم خپل وګړي په دغه جنگ کې بایللي دي. ورځپاڼه لیکي د دې باوجود د افغانستان ځوان کول په هیواد کې د جمهوریت ته خوندي ساتلو او د خپل ملک ته بیا آبادولو هڅې کوي. د ایشیا فاونډیشن په نوم د یوې ادارې یو نوی سروې کې خوشبیني ښودل شوې او وایي چې د ښځو حقونه او نوی اساسي قانون له هغو لومړیتوبونو څخه دي چې د هیواد ولس یې د سولې په خبرو اترو کې د خوندي کېدلو باور غواړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د زیارت په ورځ د هند آسام ریاست په بیلابیلو ضلعو کې پولیسو په لسګونو کسان گرفتار کړل او په سیمه کې ګرځبندیز ولګولو. په دغه صوبه کې په زرګونو مظاهرچیان د هغه لانجمنې قانوني مسودې خلاف راوتي وو چې ولسی جرګې منظور کړې. د دغه بل له مخه د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش غیر مسلم اقلیتونه کولی شي چې په اسانه د هند شهریت ترلاسه کړي. اجانس لیکي مظاهرچیان د دغه بل په اړه اندېښنې لري او وایي چې مهاجر به په سرحدي سیمو کې آباد شي او هلته به له ځان سره خپل کلتور راوړي چې د هغه ځای اوسیدونکو پر ژوند شواک په اثر پرې باسي. اجانس لیکي ځینې کسان دا دریځ لري چې دغه بل په دې هم متاثبه دي چې د مسلمانانو لپاره نه دی. د هند بشري حقوقو د سار ادارې امنيستي انډیا ویل چې دغه بل توپیر پالنه قانوني کوي چې د هند آئین او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هند وایي چې په دغه درې واړو هیوادونو کې غیر مسلم اقلیتونه ځورول کیږي، نو د هغوی د ژغورلو لپاره دغه بل راوستل شوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د هند تر ولسی جرګې وروسته د شورو پر ورځ د هغه هیواد مشرانو جرګې یا سینټ هم هغه لانجمنه قانوني مسوده منظور کړه چې ورسره سم بهرني غیر مسلم وګړي د هیواد شهریت اخیستای شي. د قانون ضد پرون په آسام کې لوی او خونړی مظاهرې وشوې. هندي حکومت د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره پرون آسام ته زرګونه سرتیري واستول او انټرنیټ یې وتاړه. هارون باچا د رویټرز اژانس لیکنې سره.
د رویټرز اجنس لیکنه وایي هند د زیارت پر ورځ د هیواد شمال ختیځې صوبې آسام ته زرګونه پوځي ځواکونه ولېږل. د دې کار هدف د هغو خونړیو او مظاهرو مخنیوی دی چې ځایي خلکو د هغه یوه نوي قانون پر ضد پیل کړي کوم چې د ګاونډیو هیوادونو غیر مسلم اقلیتي وګړو ته فرصت برابروي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي. د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت ویلي د هند پارلمان د شروع پر ورځ د شهریت ترمیمي بل د دې لپاره منظور کړل چې د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش د اقلیتي وګړو تحفظ ممکن شي. په لیکنه کې د ځینو شدونکو په حواله ویل شوي د حکومت د دې اقدام په ترڅ کې به ښایي د هندي مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شي او هم به د هند شمالي صوبو ته ګڼ شمېر بهرني وګړي مخه کړي. له لیکنې سره سم په آسام صوبه کې چې د چایو د کښت لپاره مشهوره ده، تر دې وړاندې هم د ګاونډیو هیوادونو په تیره د بنگلاديشیانو د غیر قانوني استوګنې پر ضد تحریکونه چلیدلي. د نوي قانون پر ضد په آسام کې خلکو کرفیو ماتکړه، ګاډي وسوځول او د وزیر اعظم مودي پر ضد یې شعارونه ورکړل. د آسام حکومت د دې لپاره چې خلک د مظاهرو لا پیاوړي کولو لپاره ټولنیزه میډیا ونه کاروي د صوبې په لسو ضلعو کې د څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ تړلو حکم وکړ. دا مظاهرې داسې وخت راوتلې چې وزیر اعظم مودي پلان لاره چې هند ته د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابه د راتلونکي سفر پر مهال هغه ته یوه غونډه په آسام کې جوړه کړي. په لیکنه کې د پوهنتون د یو زده کوونکي نیحال جین په حواله ویل شوي حکومت اول ویل چې آسام به د غیر قانوني کډوالو لشتونه پاکوي، خو اوس یې هغوی ته د شهریت ورکولو لپاره قانون جوړ کړ. د هند د نوي قانون وایي یوازې هندوان، عیسایان او بودایان کولی شي د هندي تابعیت لپاره درخواستونه جمع کړي. په قانون کې هند ته له بهره ورغلو مسلمانانو ته دا اجازه نشته او له همدې کبله اعتراض ورباندې کیږي. لیکن د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په حواله زیاتوي د هند نوی قانون چې لا هم ولسمشر لاسلیک کړی نه دی، د دې هیواد 1.1 میلیونه مسلمانان په غیر منصفانه توګه په نښه کوي.
له هارون بادشاہ څخه مو د رویټرز ارژانس د مقالې مهمې برخې اورېدې. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ډسمبر پر 9مه د افغانستان د جګړې په اړه ځینې اسناد او خپله تفصیلي څېړنه خپره کړه. په دې اسنادو کې جوتیږي چې له 2001 زیږیز کال راهیسې امریکایي ځواکونو ځینې داسې کارونه کړي چې سیاستوالو له خلکو پټ ساتلي دي. اوس په اروپا کې هم داسې آوازونه راپورته شوي چې غواړي د ناټو ائتلاف په چوکاټ کې د اروپایي هیوادونو د جګړې په اړه هم معلومات په ډاګه شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه کړې چې مهمې برخې بشیر ګواښ اوروي.
دا هفته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې په اړه ځینې اسناد خپاره کړل. د دې اسنادو په مټ په 1300 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په مشرۍ جګړې د مالی او ځاني تاوان ترڅنګ د سیاست په اړه هم بحث وشو. همدې ورځپاڼې ویلي چې اوس په یورپ کې هم غوښتنه کیږي چې د هغه ځای د هیوادونو د سیاستوالو او په افغانستان کې په روانه جګړه کې د دوی د ځواکونو په اړه داسې اسناد باید خپاره شي تر څو حساب ورکونه یقیني شي. د دې غوښتنې تر شا دلیل دا دی چې د ناټو سازمان لاندې د امریکا په مشرۍ د ترګري ضد جګړه کې د یورپي هیوادونو ګڼ پوځیان وژل شوي او ملکونو یې ډېر مالی تاوان لیدلی دی. په دې لړ کې له اروپایي هیوادونو څخه ناروې او سویډن د خپلو سرتیرو د جګړو په اړه ځینې رپورټونه خپاره کړي دي. د دوی د دې رپورټونو پایلې هم د امریکایي هغو په شان دي. د امریکایي اسنادو په اړه تفصیلي راپور ورکوونکي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان جګړې په اړه امریکایي چارواکو ډېرې خبرې له خپل ولس پټې ساتلې وي. په دې اړه د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکایي ځانګړي دفتر یا سیګار ته په ورکړل شوو مرکو کې امریکایي چارواکو ویلي چې امریکایانو په افغانستان کې ځینې وخت په درغلیو ککړو خلکو ملاتړ کړی دی چې له وجې د درغلیو کېدل لا پسې زیات شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې اسنادو پسې عدالت ته تللې وه او د څو کلونو تر مقدمې وروسته یې دې ته لاسرسی پیدا کړ. ورته خبرې د ناروې د دفاع او بهرنو چارو پخوانی وزیر بیان توري ګودیل ته د دغه هیواد اړوند چارواکو کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې ګودیل د 350 اړوند چارواکو سره په دې اړه مرکې کړي. ناروې په افغانستان کې 3.1 ارب ډالر لګولي دي. تر دې رپورټونو خپرېدو وروسته ډېرو په دې حیرانی ښودلې چې په افغانستان کې د بیلینونو ډالرو تر لګولو وروسته هم د بیا رغونې لپاره ډېر څه نه دي شوي. له ناروې او سویډن سربیره د یورپ په نورو هیوادونو کې داسې کمی څېړنې تر اوسه پورې لا په لار نه دي اچول شوي. مثلا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جرمني او ډنمارک یادونه کړې چې یو وار یې پلټنې پیل کړې خو بیرته یې د ممکنه سیاسي اغیزو له وجې ودرولې.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او یو شمیر مدني ټولنو پرون د پاکستاني روپۍ پر ځای د افغاني دودولو کمپین پیل کړ. چارواکي وایي د افغاني دودولو لپاره پر یو پلان کار کوي او لولس هم غواړي چې د راکړې ورکړې لپاره دې کلداري نه کاروي. باز محمد عابد له جلال آباد.
په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ وروسته په یو شمیر هغو ولایتونو کې چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي راکړه ورکړه پکې د افغانیو پر ځای په پاکستاني روپۍ ترسره کېدله چې دا لړۍ په ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې اوس هم دوام لري. اوس چې افغانۍ د پاکستاني کلدارو په مقابل کې یو په دوه ارزښت لري، د ننګرهار مدني فعالان له حکومت غواړي چې د افغانیو په دودولو کې لاس په کار شي. په همدې اړه د ډسمبر په 12مه نیټه د ننګرهار او اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د مدني ټولنو یو شمیر استازي ورټول شوي ول او د افغانیو د دودولو لپاره یې د عامه پوهاوي غونډه ترسره کړه. دوه تنو صفت الله نیفي او انجینر شاکر الله ایزام وویل:
موږ او تاسو مسؤول یو تر څو د خپلو ولسونو لپاره خپل کار وکړو. نن د دې وخت را رسیدلی دی چې د افغانیو د چلښت لپاره کار وکړو تر څو زموږ ملي هویت پر ځای شي.
کچیرې هر سړی د خپل ځان شروع کی د خپل جب نه برادۍ کرنسی کغه د ایران وی کغه د پاکستان وی کغه د تاجکستان وی کغه د امریکای وی هغه لری کی او په خپل ځان نه اقدامو کی نو د عملی کیږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی په ځوانو مدني فعالانو غږ وکړ چې د افغانیو په دودولو کې د کلک هوډ ولري.
راځي په زغر د نن نورسته سره د ژمنو کو ټول ځوانان او ټول دکانداران ټول هغه څوک چې پیسې اړي راړي فقط افغانی استعمال کو لخپل کور او لخپل جیب شروع کو د هټۍ او دکان او بانک او تر بیلابیلو برخو پورې خپله رسیږي.
بلخوا د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي د افغانیو دودولو لپاره ولایتي ادارې پلان جوړ کړی چې ډیر ژر به تطبیق شي.
په دې ساحه کې موږ څو غونډې درلودلې. د ننګرهار ولایتي اداره د هیچا د اغېز لاندې نه د شخص نه د افراد نه د کوم بل هیواد. کله که موږ شعار ورکوو چې بل چاته ویل شو افغانۍ باندې کې راځي چې هر یو په خپل جیب کې نه کلدارې وساتو او نه په کلدارو باندې راکړه ورکړه وکړو او په دې باره کې به موږ جدي اقدام کوو او پلان ورته جوړ شوی دی.
په ننګرهار کې تر دې وړاندې هم د بهرنیو اثارو په ځای د افغانیو د دودولو کمپاینونه ترسره شوي، خو تر اوسه لا هم خلک په آزاد بازار کې راکړه ورکړه په پاکستانی روپۍ ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د بلوچستان سیاسي مشران او زده کوونکي وایي د هیواد د پرمختیا عمل درېدو په مخه د زده کوونکو پر ټولنو او سیاسي هلو ځلو بندیزونه لګیدلې دي. دوی پرون په کوټه کې تر یوې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې د فکر او بیان پر ازادۍ ټینګار وکړ. په نومبر کې د بلوچستان گورنر په پوهنتون کې د زده کوونکو پر سازمانونو او سیاسي فعالیتونو بندیز ولګاوه. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر اصغر خان اڅکزی وایي په بلوچستان اسمبلی کې به پر موضوع قرارداد وړاندې کړي. ترین معلومات لري.
د بلوس د کونکو د اکشن کمیټې تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه پریس کلب کې زده کونکي سیاست او موجوده مسایل تر عنوان لاندې و مذاکره وسوه. و مذاکره ته د بلوچستان نېشنل ګوند پخوانی سناتور نوابزاده لشکري رسانی، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزی، د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکتر جان بولیدی په ګډون د زده کونکو مشرانو ویناوې وکړې. وینا کونکو ول چې نن زده کونکي د کوم مشکل سره مخ دي، داغه یو لوی هیلت د سیاست څخه لریوالی دي. په دې ترڅ کې د پښتون فیڈریشن آزاد صوبائی مشر زبیر شاہ و مشال ریڈیو تا اول
تینن پتے منطقہ کی بیا خاص پا پاکستان کی ٹولی صوبے دا پشتنو دا بلوچستانو پا مخ دے تعلیمی لحاظ سرا اگر ڈیر پا مخ روا دے خود دا پشتنو دا بلوچستانو بنیادی تعلیمی ادارے سوا خی لا پرائمری سکول اوا خی تر یونیورسٹیانو پوری ا د در پدری سرا مخ مخ دے علم اکب بنیادی اصولو نسی دی ادب کم بنیادی شان سی دی ہغل نست پک
وینا کوم کو زیات کرے چی ہر ٹولنا خپل ش او بد تز د کوم کو دلاری کولای سی. په دې ترڅ کې د پروګرسیوز د کونکو د اتحادیې غړي کریم برهار زیاته کړه چې د یو پلان لاندې اوس د کونکو ته د پرمختګ موقع نه ورکول کیږي.
د ریاست همیشه هغه کردار وي چې هغه خلک له خپلو بنیادي مسلو څخه ستونزو څخه راوګرځي. نو دلته چې کوم د ځوانانو پاکله باندې کوم مجلس دی، ځوانان چې دي هغه دلته په بلوچستان کې نه بلکې که موږ دا غټه خبره وکړو چې په ګرد ټوله پاکستان کې ځوانان چې دي هغه له دغو شیانو څخه راګرځولي دي، له شعوري سیاست څخه. شعوري سیاست مطلب دغه دی چې د معاشرې کمی بنیادی ستونزې دي، کمی مسائل دي، په هغه باندې موږ سر خلاص کو او در روان وخت لپاره موږ دغه د حل لپاره یو تګلارې جوړ کو.
مذاکرې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی وویل چې د ټولنې په ورانولو کې ځایي مشرانو هم ښه کردار نه دی ادا کړی.
سی درسو موږ د طلبا کردار بیرته اور بحاله کړی نیمي، درسو موږ طلبا په یو آزاد ماحول کې خپل فکری، سیاسي، شعوري لارې ته اله کړی نیوي. نو ممکن نه ده چې موږ دې د طلبا سچ کم زموږ هغه توقعات کم زموږ خواهشات د دوی سره تړلي چې دوی به موږ ته په سبا کې هغه څه راکړي هغه د دوی موږ ته راکړي چې په کار دا د طلبا یونینونه بحال سي.
هغه زیاته کړه چې دوی به د بلوچستان اسمبلی د لارې په صوبه کې د زده کوونکو د سیاست د بالی لپاره یو قرارداد راوړي. د روان کال د نومبر په 1 نیټه د بلوچستان د والي له لور په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو پر سیاست باندې بندیز لګېدلی و.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011.
پینزل ازرا و سوش پیتا دیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا.
د کوارټي او شمیر اوسیدونکو وايي په بازارونو کې دکانداران پر لارو شیان خرڅوي چې لکبله خلک په تګ راتک کې له مشکل سره مخامخ دي. یو مدني فعال وايي دا یوازې د حکومت نه بلکې د ولس سیمواري هم ده چې لارې خلاصې او پاکې وساتي. چارواکي ستونزمنی وايي د ټرافیک پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي خپل دنده په سم ډول نه ترسره کوي. ممتاز بنګخ له کوارټ.
د کوار ځای خلک نه یوازې د ګرانۍ سره مخامخ دي بلکې د بازارونو تنګې لارې کوڅې هم د دوی یوه لویه ستونزه ده. که یو خوا دوکاندارانو د خپلو دوکانونو نه بهر تجاوز کړی نو بل خوا د پلازو او دوکانونو مخې ته ولاړ ګاډي موټرسایکل او په لاسګاډو کې سوداګانې پلورونکي هم خلکو ته د ستونزې سبب ګرځېدلي. مینځ بازار، چرسي بازار او چرګانو بازار سره سره په مختلفو بازارونو کې دوکانونو نه بهر د سړک په غاړه سوداګانې پلورل کېږي چې له وجې لارې تنګې شوي او خلک په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي. ښار ته راغلی فتح خان وایي چې دوی ډېر مشکلات دي خو انتظامی د دوی دا ستونزه هوار نه کړی شوه.
تنګ خو څه وکړو انتظامی ته وایي هغه زغم نه کوي. ډېره پټونه لاړو کمشنر پورې عدالت پورې خو څه عمل پې نشته او ډېر خلک ونه سنګو ته راغلي.
مدني فعال عبدالوهاب اورکزی په یاد د ستونزه کې یوازې حکومتي چرواکي یا دکانداران ذمهوار نه شماري بلکې دوی وایي چې د بازار لارې پراخه ساتل د اولس هم ذمهواري ده.
صرف د یو په یو کس باندې مونږ دا ذمهواري نشو چورېدی کې زمونږ د اولس هم ذمهوار دی چې مونږ خپل موټرسایکل یا ګاډي داسې ځای کې پارکو چې هغه د نورو خلکو لپاره د تکلیف او باعث نه جوړیږي.
په دې اړه اډیشنل اسسټنټ کمشنر مراد احمد خان هوتی د مشال ریډیو سره خبرو تر په مهال د ادارو ترمنځ د مرستې نشوالي اعتراف کوي او وایي چې د یادې ستونزې هوارول لپاره اړوند محکمو یعنی ټریفیکی پولیس او د خاروالۍ محکمې کار نه دی کړی.
دارین پکې روان دي لکه ټریفیک شو هغه تاسو چې ذکر وکړو د موټرسایکل نو موټرسایکل خو بیا د ایسی کار نه کوي. زه خپل تر نه خپل یو زور استعمال کوم موټرسایکل نه دغه خپل کونه درو باسم تنگ کم خلک چې خلک موټرسایکل به ځای ځای کې نه درې هغه په وجود مخې بیا ما په شل روپې کې وای نه بیا وته لګي دا په کار نه چې دا ټریفیک ولو پرتا دې پیو لګي
بهر تجاوز کوونکو دکاندارانو په ضد کاروایی کړې وه او دکاندارانو د اتحادی دوه مشران یې جیل ته هم لیږلي وو. ولې دکاندارانو د انتظامیې پر ضد احتجاج وکړ چې له وجې انتظامیه د تجاوزاتو په ضد د عملیاتو نه پشا شوه او یا د ستونزه بیا په خپل ځای پاتې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی.
څه پټي څه زمکه او څه هر څه هغه نه ټول تل دی.
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلي
د هندۍ فلمونو نومیالی ستوری دلیپ کمار د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 11مه و نوي کلن شو. نوموړي په لسګونه فلمونو کې کار کړی دی. دلیپ کمار خپل نوم یوسف خان دی او د هر کال په څیر یې دا ځل هم په پېښور کې کلیزه ولمانځل شوه. مشال راډیو چې کله د زوکړې د ورځې لمانځغونډې ویډیو پر ټویټر خپره کړه نو دی یې مننه کړې. د دلیپ کمار ژوند او کار په اړه د فرخوندې اسد رپورټ اورو.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی پہند او پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتللے دلیپ کمار چی خپل نومی یوسف خان دے پا نور لسوا سلور سل وختم کال کی پا فلم جوار باٹا کی دا خپل ہنری سفر پیل وک. خو دا یو ہیرو پا تو گئی پا انداز فلم کی تر اندازی زیاد شہرت اومند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پېښور لږ سخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسېدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلي وو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960 او یایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړی دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 آنے بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړتی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهورو فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 ډسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې وه کال کښې دا و چې هغې اوسیان هیلتھ چومره ښه نه وه خو دا و چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل. سایرابانو سره خبره کېږي کوم ټویسټ هغه کوي نه هغې کښې باندې شکریہ ادا کړي هغه ته دومره ورته پته چلی شي چې د هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغې برډن مناوو نو هغه ته پته چلی شي.
د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت د هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی و. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځوي شي او خوندي کړل شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو را وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو پا پیښور کے دا سہار نہ ہو پا کابل کے تھیں